من فاتو سوار پیدا یوم گرامی دادی انکشاف لخوا مرکتنی سوی طول خدا سرخشی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شی به ورسته د آزادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لمړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې خبرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. پاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شمې د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دا بحث سبا د کابل په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناما وایي د دې غونډې په یوه برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه وینا وکړي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ یا توبرکلوز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او همدارس د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف په کابل کې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې اړه لومړی غونډه د سهیلا صدیق په نوم د عامې روغتیا وزارت په تالار کې دایره شوه. دغه استازي د نړیوال مالی صندوق د دفتر په مرسته افغانستان ته راغلي او تمه ده چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې به د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام له نږدې وارزوي. د توبرکلوز د کلنی راپور په اساس په افغانستان کې هر کال له 13,000 زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 240 محلی خوانیز تولگی جوړ کړی دی چې له دې ډلې 640 د یونیسف او نور سل د اکټډ مؤسسې دی. په ژواک خبری اژانس راپور ورکوي چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د یادو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، د هنی غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تیره شپه یوه څرخي الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیګانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د دې پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بلتونپال تل پر پوځیانو حمله کوي. او په روسیه کې یو وسلوال کس په یو خوندزی کې شپږ کسان وژلي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن د مرکزی ښار ایژیفسک په یو خوندزی کې شوې او په برید کې د ماشومانو په ګډون 40 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبر له مخې بریدګر هم وروسته ځان وژلی دی.
لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبله میدان په یو بلو نې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې اوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالي او ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شو. په دې اړه به یو بحث ولرو.
اول خو ستنځه سره باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډېر کانو ټل انتخاب شوی ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالي پیل شوې ده.
هدف لرینکینګ دا شوی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وو نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړ چې زینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکی سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. دا لومړی ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکی ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شاملېدو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیګ بیش په سیالیو کې ډېره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ هم په همدې هیواد کې کیږي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14 پیل او د نومبر په 13 پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وي او اتلولي د استرالیا لوبډلې ګټلې وه. درنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانېږي چې په دغه سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري، زما همکار سپی الله ستانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره بحث کړی.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هماغه لوبغاړي دي، فقط 3 کسان نور پکې اضافه دي. ښه ده چې د دوی نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتونکي وي. ستانګزې دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمنوس کتلې سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي، څومره مهمه دي؟ او د لوبې خو په استرالیا کې کې یغلته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي، ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی، هغلته به 150 پلس څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی، دغه ټول مسایل په پام کې نیولی دی او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته، که څنګه؟
اول خو ستنیزی صاحب، زه باید دا ووایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګورې، تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم، ګوره تسلسل په کار ده. ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې هیڅونه لوبوي او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب
پوسټ داسې وانخیستل شو. په دې سکواډ کې
نور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ کړ؟ اول دې ته زه وګورم. که چېرته په آسټرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګا د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی، نه نیول کېږي. نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. ول زه درته وایم، کریم جنت دی ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډیر غټ قصور و، چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دی ډراپ کړ، د هغه له جانه دی باید ګلبدین نائب اچولی وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډیر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی، او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ، څلور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پیډلیټ کې د سیالي ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دي.
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري. سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته وایم، باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په آسټرالیا کې. ته لږ نه بعد دوه فاسټ بالینګ آل راونډرانو ته ضرورت لري، چې یو د تا عظمت مرزای ده، بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنت چې د آسټرالیا په پیچونو کې ښه بالینګ درته کوي.
بیټسمینانو خبرې طرف د توپونکو دلته چې ما کوم نمونه ولوسل، البته تاسو به بهتر معلومی خپل حضرت الله زازای د رحمان الله ګربز د ابراهیم زدران د تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي چې اوپنر راشي او بیا درویش رسولی دی بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی د افغانستان د مینز دی او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړي عظمت عمرزه یعنی څلور پنځه داسې دي مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی مجبور چې څلور دوی راولي یا دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانه ګرځي
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجي معلومه کړي آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم که نړیوال جام ګټلو ته ځې ته باید لوبډله داسې تیاره کړي چې ته هغه فیکټرز ولرې نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماتې ورکړي زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي ورپسې ابراهیم زدران راځي ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب و نبی و راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کوي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډېر ستر سي خو هغه ته په کار داسې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي پنځوسو بالو باندې پنځه پنځوس رنزه په څلوېښتو بالو پنځه څلوېښت رنزه رنزونه دي میچ ګټون کې نه دي په څه مانا کته چېرته پنځوسو بالو پنځه پنځوس رنزه وکړي نو پاتې سول اویا توپ کې تا باقي لوبډله چې ډېر ښه وکړي په لسو کې به اووه ځلې یا شپږ ځلې سل منډې جوړوي نو تا مجموعي منډې یو سلو پنځوس وي زیات نه زیات یو سلو شپېته یو سلو شپېته په ماډرن کرکټ کې په شل اوریزه سیالیو کې ګټون کې منډې نه دي او تیره بیا په اسټرالیا پیچونه کې
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو او د کرکټ له ډګره بل خبر دی چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له ولس کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنۍ له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل د انګلستان د کرکټ ټیم په وروستي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو کبیر ته را وګرځو افغانستان ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو دغه طالبې له بیلابېلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویلې دي لدې ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي نور حال په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د ولس ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلېدل دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا بلخ پنشیر ننګرهار بغلان هلمند هرات پروان تخار کندوز پکتیا لوګر خوست کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونو هم برخه اخیستې د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له دیارلس ولایتونو څخه یو سل پنځوس تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره سوي هم وو په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې دا تکواندو دریمه څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو ترڅو په دغه برخه کې قدرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان ترڅنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي
هدف لرنکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چنان د قهرمانی مقام ته رسیدي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ، هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي.
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لری کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاسه ورکړ او ډیر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه سوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغو ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یادداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې هغه کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پسنداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پسنداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پسنداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پسنداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دو ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدا نن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي، او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې دی ستا اړتیا اړتیاوی یو وړی کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Sakre da